څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته راغلست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی سفر ګټور بللی. په یو بل راپور کې به واورئ چې ولسی جرګې د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو. راسره اوسئ. سلامونه، زه احمد تکلیم او د خبرونه تاسو ته د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو په پیل کې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
ملګری ملتونو په افغانستان کې د تکم 3 میلیونه وګړو د ژوند ژغورنې د هڅو لپاره د 430 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د افغانستان له پولو بهر د داعش د ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تحرک او روزنې په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته ستون شو. او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هندوستان کې د څرګندونو پر مهال ویلي دي چې پاکستان کې د میشتو هغه وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 کال په بریدونو کې دوه یهودان هم وشلي وو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د تکم 3 میلیونه وګړو د ژوند ژغورنې هڅو لپاره د 430 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي بشري ټولنه دا پیسې د جګړې او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوو 2.8 میلیونو اخیستمنو وګړو ته د بیړنۍ سرپناه، خوراکي موادو، د جګړو له امله د ټپیانو او د ماشومانو د درملنې او له پاکستان څخه راستنېدونکو زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره لګي. دا یوناما په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تیر کال شخړې په دې لسیزه کې تر ټولو لوړې وې او د ملکي وګړو مرګ ژوبله د ریکارډ له کچې سره نږدې پاتې وه. له 2 میلیونو څخه زیات وګړي په تیر کال کې د شخړو له امله په مخامخ توګه اغېزمن شوي چې له دوی څخه یې 4,340,000 کسان د ژوند ژغورلو په موخه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. همدارنګه له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو څخه په تیر کال کې 500,000 کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي چې بیړنۍ مرستو ته اړ دي. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د افغانستان له پولو بهر د داعش د ډلې په شمول د ترهګرو ډلو د تحرک، روزنې، تمویل او فعالیت په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته ستون شو. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه خبرې کولې ویل افغان حکومت د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هیئت ته بشپړ معلومات وړاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت چې په دې سازمان کې د امریکا استازي نیکی هیلی هم پکې شامله به د شنبې له ورځې په کابل کې و او دغلته یې افغان چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. جمهوري ریاست هم تر دې مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو دغه هیئت چې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کیرات عمروف مشري کوله پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره د ترهګرۍ او نشه یي موادو په ضد په مبارزه، د سولې د پروسې پر چټکتیا، د انتخاباتو پر چمتووالي او نورو مسلو خبرې کړې دي. ریپورټونه وایي ایران له 6 ورځو راهیسې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار ودرولی. په هرات کې چارواکو تایید کړی ویلي دي د ایران د اورګاډي پر دې پټلۍ د کار د ودرولو دلیل د بودیجې کمښت بللی. په هرات کې د فواید عامې رئیس حبیب الله تیموري ازادي راډیو ته وویل دوی ژمنه کړې وه چې دوی به دغه 60 کیلومتره چې د افغانستان په خاوره کې تیریږي په دې کې به پټلۍ تیریي، خو اوس یې 1.5 کیلومتره کار بشپړ کړی دی او نور یې درولی دی. موږ دوی ته ویلي که چیرې تاسو کار نه کوئ افغان حکومت چمتو دی چې د اورګاډي د دې پټلۍ کار بشپړ کړي. د نورستان چارواکي وایي په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش 3 تنه وسلوال وژل شوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته ویل برید تېره شپه د وایګل درې کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو کړې. د نورستان د والي په وینا په برید کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې 3 وسلوال وژل شوي دي او ولسي وګړو ته پکې زیان نه دی اوښتی. هندوستان ته د سفر پر مهال د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې هغه پاکستاني وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 میلادي کال بریدونه یې پلان کړي وو او په وژل شوو کې یوه یهودي جوړه هم شامله وه. نتنیاهو په پاکستان کې د میشتې لشکرې طیبه د ډلې د غړو لخوا د دې برید په اړه وویل بلاخره به موږ وژونکو ته ورسیږو، خو هدف تل دا دی چې راتلونکي کې د دا ډول وژنو مخه ونیسو. د اسرائیلو صدراعظم دا خبرې د دوشنبه په ورځ هندوستان ته د شپږ ورځني رسمي سفر په دویمه ورځ په پایتخت نوې ډیلي کې کړي. د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پیاوړي کول ښودل شوي دي. دا عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 150 تنه نور ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت یو ویان د ویل ځان وژونکو نن سهار د بغداد په مرکز ساحت تیاران په نوم چوک په نخه کړی و. دا چوک چې دا چاودنه پکې شوي یو وخت وبخي دا چوک چې چاودنه پکې شوي یو بوخ ځای دی چیرې چې سهار وختي مزدوران د کارموندنې لپاره راټولیږي. دا روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا د شوي اتومي تړون د کمزوري کولو هڅه کوي. لاوروف ویلي په دې اړه د ولسمشر ټرمپ وروستی بیان د دې تړون لغوه کېدو ته لاره هوارولی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په تیر کال کې د روسیې د ډیپلوماټیکو هڅو په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل د ولسمشر ټرمپ وروستی څرګندونو هدف په 2015 کال کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دا شوی نړیوال تړون کمزوري کول دي او په دې برخه کې خوشبيني او ثبات نه رامنځته کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه خپرېږي. باندې په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی سفر وروسته د هیئت له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته روان شو. په دې اړه مو د نړیوالو مسایلو له یو کارپو سره خبرې کړي چې دا د حکومت لپاره یو بریا بولي.
افغانستان د حکومت لابیګری د دې باعث چې خپل د امنیت شورا غړي د توازار افغانستان تر شاو دغه حالات نه دې خوځاري.
لکونر څخه راپورونه وایي چې د ډیورن پر کرخه افغان او پاکستانی سرتیری یو بل ته لاس په ماشه ناست دي. په نور موضوعاتو کې د افغانستان ولسی جرګې د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي خبرو کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی. په دې اړه مو د یو پخواني طالب مشر نظر پوښتلی.
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي چې په لاس باندې لري او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي هغه طالبان په دې نشست کې نه و.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته ستون شوی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د مرستو د څلور کلن پلان په یوه غونډه کې وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات ورکړل. د ولسمشری مانی په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا له غړو سره یې له افغانستان بهر د داعش ډلې په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه هغو ته بیلګې او شواهد وړاندې کړل. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د ترهګرو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات او کره شواهد ورکړي او یاد پلاوی هم ژمنه کړې چې د افغانستان قضیه ته به دوامداره پاملرنه کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې نن یې د ملګرو ملتونو د مرستو د څلور کلن پلان په اړه جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د امنیت شورا دغه پلاوی د دوشنبه په ورځ له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته روان شو. دی وایي موږ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپلو توقعاتو ټینګار کړی چې البته پناه ځایونه او هغه ډلې چې په جګړه کې دي زموږ د توقعاتو په لومړي سر کې وي. هغوی هم ژمنې وکړې چې د افغانستان قضیې ته به دوامداره پاملرنه کوي. خاغلی عبدالله ویل هغه څوک چې د ترهګرو ملاتړ کوي له خپلو خلکو او آن له ټول بشریت سره ظلم کوي. که څه هم د پخکاره ډول د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار دا ویلي چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او له هغه ځایه په افغانستان کې حملې طرحه کوي. هغه ادعا چې د پاکستان حکومت تل رد کړی ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دوري رئیس خیرت عمروف په مشرۍ د شنبه په ورځ کابل ته راغلی و. د دې شورا رئیس د سفر له پیل وړاندې په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي و افغانستان ته د دې لپاره سفر کوي چې غواړي د افغانانو هیلې او غوښتنې له نږدې واوري. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی نږدې اووه کاله وروسته افغانستان ته سفر کوي. امنیت شورا په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د ترهګرو د ملاتړ په تور پاکستان د امریکا تر سختو فشارونو لاندې دی. په ورته وخت کې جمهوري ریاست په دې اړه په خپله خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر غني په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا له غړو سره یې له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. په اعلامیه کې دغه شان راغلی، په دې خپل منځي لیدنه کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر دی پر پاکستان فشارونه زیات شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوي ته د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې د اړیکو د ښه والي لپاره هڅې شوي، خو پاکستان تل له سیمه ییزې همکارۍ ډډه کړې ده. د ارګ نه پخپره شوی اعلامیه کې راغلی چې د امنیت شورا غړو په خپلو خبرو کې افغان لوري ته د ملاتړ ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې به مرسته وکړي. خو آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په خپلو دغه ژمنو عمل وکړي؟ د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل پر پاکستان د امریکا وروستیو فشارونو ته په کتو فکر کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به له افغان حکومت سره کړې ژمنې عملي کړي.
اوس هیله مندي نشته چې امریکا خپل په هغه فشار راوستلو کې په پاکستان باندې ډېر جدي ښکاري، نو که چیرې دغه واقعیت ولري او بالاخره دوی مجبوره کی پاکستان چې سولې ته غاړه کیږي او افغانستان د امنیت پر اوستلو کې دوی غاړه کیږي او دغه دوه مخي سیاست ته د پای ته کیږي، نو زه فکر کوم چې دغه آیت را تاک او دې موضوع ته دومره اهمیت ورکول او چارواکو سره کتل یان دغه خپل په ذات کې مونږ وایو چې ان شاء الله یو مثبت نتیجه به ولري.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی را تک په نیک افعال نیسي وای. افغانستان اوس هم نړیوال ټولنې ته ځانګړی اهمیت لري.
پراپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته ستون شوی او همداراز د افغانستان د حکومت چارواکو د پلاوی ته د په بهر کې د میشتو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه اسناد سپارلي دي. د نړیوالو چارو یو شمیر څېړونکي وایي د افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي ترمنځ خبرې تر ډیره مثبتې نتیجې وبخښي لرلی شي. له دې ډلې د نړیوالو اړیکو کارپو سید خالد سادات په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران ته وویل افغان لوري مهم اسناد او شواهد د پلاوي ته سپارلي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کولای شي د پاکستان پر وړاندې التزامي پریکړې وکړي چې عملی اړخ به ولري. ښاغلی سادات د مرکې په پیل کې پر دې خبرې کوي چې د افغان چارواکو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي له خبرو څه تمه کېدای شي.
ملګري ملتونه په داسې حساسه مرحله کې چې اقدام دي او د افغانستان د حکومت سره مستقیما د دوی سره خبرې او د سیمې او د افغانستان د حالات څخه نږدې کتنه د 2010 کال څخه وروسته د افغانستان د حکومت لپاره د نظام لپاره یو لوی خبره ده، یعنی ډېره مثبته خبره ده. په دې مفهوم چې د افغانستان د حکومت لابیګری د دې باعث چې خپل د امنیت شورا غړي د دې توادار شي افغانستان ته راشي او دغه حالات له نږدې څخه وڅاري.
بلې ساده سه دغه پلاوی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې وروسته به دوی د افغانستان موضوع خپل او له نږدې څاري. پاکستان یاد شوی دی په خبرو کې چې فشار باید په وساتل شي افغان لوري دا وړاندیز کړی و. له دې وروسته د ملګرو ملتونو لخوا د کوم ډول اقداماتو توقع کیدلی شي؟
د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د هیوادونو هغه غوښتنې چې هغه په خپل منشور کې ذکر شوی د هغې په تطابق عمل کولی شي. له نیکه مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا فیصلې او تصمیم له نورو ادارو سره فرق دا ده چې دا الزامي جنبې لري. اوس که چېرته د افغانستان ټول موضوعات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجنډا کې نیول کېږي، د د هغه هیوادونو پر وړاندې چې هغه د افغانستان په معادله کې مستقیما دخیل دي او د افغانستان شکایتونه د نړیوالو حقوقو او د ملګري ملتونو د امنیت شورا په کانټیکس او همدارنګه د ملګري ملتونو د منشور پر اساس کې مشغول کیږي پر مخاصمو جهاتونو د تاجراتو خصوصا اقتصادي تاجرات همدارنګه توسیعي لومړی اقدام دی بې تاجرات دي په درې برخې نظامي عملیات هم کېدلی شي دا چې اوس د ملګري ملتونو د امنیت شورا پریکړه او تصمیم دا به سوي پاینده کې اما د غدرینه و مهم تاجرات مهمې اړخونه چې دي د ملګري ملتونو سره دا کول شي عمل کاندي
په ټوله کې د غپلاوي نتیجو او راتلونکي ژمنتیاو ته یعنی یو ډول خوشبيني موجوده ده او په دې برخه کې باید وستاسو په نظر
زه فکر کوم چې د افغان حکومت لپاره مهمه خبره ده دا لاسترونه چې د خپل لابیګری پر اساس او د خپل ارګنایزیشن ډیپلوماسي یا د سازمان دی ډیپلوماسي چې ملګري ملتونو کې افغان حکومت کول شي د افغانستان د حکومت یو فیز یا یو برخه په کامیابی سره مخکې تل چې هغه د ملګري ملتونو قانع کول او د ملګري ملتونو د امنیت شورا د مهمه هستی راتل افغانستان ته د حیات په توګه باندې د افغانستان د حکومت اول پلان او دویم پلان هغه څه چې باید د دې پلان پر مقابل کې او په تطبیق باندې ونیول شي مثلا هغه څه چې افغان حکومت غواړي آیا ملګري ملتونه هغه ته رسېدل شي نه شي زه فکر کوم چې د افغان حکومت مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی بلکې د دې رابطې تر څنګ د دغو تصامیمو چې ملګري ملتونه باید ونیسي او هغه غوښتل چې افغان حکومت وړاندې کړي د هغوی چې جدي تعقیب همدارنګه خپله د ملګرو ملتونو په داخل کې او د ملګرو ملتونو د چوکاټ ته بیرون هم کوي افغان حکومت کولی شي تر څو د خپلو اهدافو ته رسیدو په منځ په ملګرو ملتونو کې رابیګری وکاندي یعنی مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی اما تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې رابیګری کې موافقه روان دی
د نړیوالو اړیکو کارپو سید خالد سادات و چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پر نتایجو یې خپل نظر څرګندو افغان حکومت ویلی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته له بهره د لاسوهنو او په بهر کې د دیره وسلوالو طالبانو د فعالیتونو تمویل او روزنې په اړه هغو ته یو شمیر بیلګې او شواهد وړاندې کړي دي افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي ته د دې اسنادو د سپارلو خبر ورکوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې سخت ترینګلې شوې دي خو تر هغه هم زیات د لومړي ځل لپاره په تیرو څلورو لسیزو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې په پاکستان کې د دیره وسلوالو د پټنځایونو او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ له کبله د پاکستان د حکومت د ملاتړ له کبله سخت ترینګلې شوې دي اسلام آباد وایي چې د واشنگټن په مشرۍ نړیوال ائتلاف د په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتي پر پاکستان نه اچوي خو آیا امریکا په رښتیا هم په افغانستان کې ناکامه شوې په دې اړه د کارپوهانو نظریات څه دي د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار عبدالحی کاکړ له یو شمیر د کارپوهانو سره خبرې کړي او د راپور یې برابر کړی
د جنوري پر لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا له تیرو 15 کلونو راهیسې پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي خو اسلام آباد په جواب کې ورته دروغ ویلي او دوکه یې ورکړې ده له دې وروسته امریکا تر هغو پورې پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکول ودرول تر څو اسلام آباد پر خپله خاوره د حقاني شبکې او افغان طالبان پر ضد پرېکړنده ګامونه وانخلي خو پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو تور رد کړ او دریځ خپل کړ چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا پر هغه هیواد نه اچوي د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت د فوج ویاند بهرنی او دفاع چارو وزیران ځینې مطبوعات او پوهان دایدا کوي چې امریکا په افغانستان کې بریا نه ده ترلاسه کړې نو ځکه پاکستان ملامتوي خو د افغانستان ځینې پوهان بیا برعکس نظر لري په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو پوه مشتاق رحیم وایي چې امریکا او ملګرو یې هغه هدفونه ترلاسه کړي د څه لپاره چې په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ
اول دا تعریف ول بکار دي چې امریکا ماتي شي شي تم وایي او دا به منګو تاسو ته د څه ثابت کیږي چې دوی هغه ورو مخ ته وګورو چې داغه په لټه کې دوی په 2001 کال کې افغانستان ته راغلي دوی حساسي جګړه او ستونزه د القاعده سره وا او کومو ګورو نو القاعده کابو دوی لمنځه وړله لمن دوړلو د پاره یې جنوا خلاتر د پاکستان تر داخل کې د عملیاتونو وکړل او خپل موخې او اهداف لمن دی وړل
شاوخا چلويشت کلنۍ جګړې د افغانستان ټول ریاستي ستنی او ادارې لمنځه وړې وي د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي چې افغانستان ته د امریکا لراتک سره په دې هیواد کې اداري او ټولنیز جوړښت بیا پیل شو
سړی داسې قطعي نه سي ویلی چې دا ناکامه سوې ده. او البته د جنگ اوږدوالی که موږ اوس وښیو دلته د متاثرونو تعداد په افغانستان کې په دې حساب موږ ویلی سو چې امریکا هغه حدت کامیابه سوې نه ده. او که د ناکامۍ مسله داسې لکه کوم چې پاکستان یې مطرح کوي، خپلو مفاداتو د خپلو عینکو نه دې موضوع ته ګوري چې په افغانستان کې امریکا ناکامه ده، نو هغه خو ځکه ناکامه نه ده. په افغانستان کې پوځ ډېر قوي سوی ده، ټیټ قوي سوی ده، عملا نوي نوي کارونه کېږي، غټې غټې پروژې عملي کېږي. که څه هم جنگ ده، وینې تویږي، خو عملا په بله خوا کې عمراني کارونه هم روان دي. دلته سیول سوسایټي فعاله ده، عملا امریکا خپل تعهدات ورځ په ورځ نوي کوي.
کله چې طالبانو په 1960 نوي کال کې کابل ونیوي، نو د پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو پرته بل هیڅ یو هیواد دوی په رسمیت ونه پیژندل. چې له وخت تیرېدو سره افغانستان ورو ورو په نړۍ کې ګوښه شو. همدې ته په اشاره سره د سیاسي چارو پوه اسماعیل یون وایي چې د امریکا له ورتګ سره افغانستان یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې برخه شو.
افغان ولس سره د مرستې چې دي، تعلیم، تربیه، بیا رغونه، جوړونه، نوې جوړونه، نړیوال سره د افغانستان د اړیکو ټینګښت، افغانستان نړۍ په محور کې واقع کول، دا هغه پرمختګونه چې افغانستان په زرو کلو کې نه و کړي. دا برخه ځان ته موږ په سیاسي لحاظ باندې ویلی شي د عدالت په تعمین کې دی پاتې راغله. افغانانو سره چې هغه توقع د افغانانو وه، یو نړیوال ډیموکراټیک قوت په تور سره کې دی پاتې راغله.
البته دا پوهان په دې نظر دي چې د باثباته افغانستان د هدف ترلاسه کولو لپاره به افغان حکومت، امریکا او نړیوالې ټولنې ته د ژوند په مختلفو ډګرونو کې اوس هم د ډیر څه کولو ضرورت وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپریږي. د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د بریکوټ په ساحه کې افغان او پاکستاني ځواکونو یو بل ته مورچې نیولې دي. دوی وایي چې دواړه خواوې ګوته په ماشه دي او هر شیبه د جنگ د پیل ویره شته. دوی همداراز د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې خلک د جنگ د جګړې له ویرې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کونړ ناړې ولسوالۍ او په ځانګړي ډول د بریکوټ اوسیدونکي وایي له تیرو دوو ورځو د دوی په سیمه کې پاکستاني او افغان ځواکونه په مورچو کې سره ناست دي او یو بل ته ګوته په ماشه دي. هره شیبه د یو سخت جنگ د پیل کېدو امکان شته.
اجی احسان مې نوم دی، د بریکوټ د برکلي اوسیدونکي. مزدم ورځ د صاحب زمونږ د حالات اضطراری دي. صاحب هغه خلک هم په ماشه دي، پورې غاړه او دام په ماشه دي.
زمانو افتخار الله د ناړې ولسوالۍ د بریکوټ د کلی اوسیدونکو. زمنګ امنیتي ځواکونه او د پاکستان امنیتي ځواکونه دواړه په آمده ناست دي او هر وخت د جنگ د کېدو احتمال موجود دی او دواړه خواوې د جنگ ته آمده ناست دي.
دوی وایي د جنگ لویرې په یخ ژمي کې خپل کورونه خالی کړي، ماشومان، تورسري او کمزوري کسانې نور زینو ته انتقال کړي دي.
او ماشومان ته کراډان نه لري چې په خپل سر سامانونه به سري څو حرکت کړي او څوک روان دي. صاحب مونږ بې غیرته نه یو، خو دومره دی چې مونږ د الله د چي دي جمع ده.
داسې یو مشکل تقریبا د زنانه سیاسري بچګانه ټول وتلي. کله کې هیڅوک نه دي پاتې دي. دوی چې ته یو نیم په کور کې د خپل کور د حفاظت او تحفظ په خاطر پاتې دي، خو ټول خلک کوشش دي لاس او دا مرکزي حکومت ولایت هیڅ زمونږ ولایتي شورا زمونږ आवाज نه اوري.
د کونړ ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل پاکستانی ځواکونو د اراندو ساحه ته اغزن سیمان او دروازه راوړی ده. غواړي چې دلته هم د تورخم په څیر د خلکو د تګ راتک په وړاندې موانع جوړ کړي چې دوی ته د منلو نه دي.
مونږه د افغانستان ولسونه په دې باندې مطمئن دي چې په دې تارونو باندې، په دې جالي کرخو باندې نه دا کرخه رسمي کېدای شي، نه د دې امکانات شته. داسې وخت به راشي او دا راتلونکی ده چې دواړه خوا ولسونه به هغه آخر دې سرحد ته راورسیږي چې دغه اغزن تارونه به اغوی په بیتګانو باندې قیچی کی او دا به د منځ ویسی.
هغه وای پاکستانی ځواکونو د ډیورن کرخې هغه غاړي کې د ارندو اوسیدونکو ته د کورونو خالی کولو امر کړي او جنگ ته پورا تابع نیولې ده. ملک شیرزمین خان وای د پولی دواړو خواو ته پرتو قومونو څو ځله د پاکستان فوسته وویل چې باید د موانی جوړولو تیر شي، خو هغوی له سرزورۍ کار اخلي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل بریکوټ او ناړۍ کې ټول افغان ځواکونه پاکستان سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري
او مرکزی حکومت ته موږ دا موضوع مستقیما راپور ورکړی دی چې د افغانستان د وسواد پوځ اعلی سرقومندان حکم موږ ته رسېدلی دی که چیرې د پاکستان نظامیان چند اوس دوی آمدگی لري هلته چې یا جنگ فیل کی او یا په زور سره د اغزن تاثیر کی تاسو به د دې څخه په متانتو په میړانه پر شمزدشندانو دفاع کوئ. زموږ شول افغان امنیتي ځواکونه د ولسونو په کوک عامه همکاري اته آمدگی لري. زه دا کامل اطمینان در کوم چې د الله تعالی په نصرت یوه لویش خاوره به زموږ انشاءالله اجنبیان ونه نیسي، د الله تعالی په کومک و نصرت او نه به دا اجازه دیته وه.
له تیرې څه مودې را په دې خوا پاکستان د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزنو تارونو غځولو او نورو موانع جوړولو باندې کار پیل کړی او بهانه یې دا ده چې دې سره غواړي د پولې دواړو خواو ته د وسلوالو ډلو د تګ راتګ مخه ونیسي. خو خلک وایي کوم هیواد چې په لوی لاس د افغان دولت مخالفین اکمالوي او له پولې د جنګ دپاره افغانستان ته اړوي، دغه ډول هڅې یوازې د دې دپاره کوي چې د ډیورن کرښې ته رسمیت ورکړي او د پولې دواړو خوا ته پراته ولسونه له یو بل جلا کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل
افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر نوی تقنینی فرمان د اعتصابونو او مظاهرو په اړه رد کړ، خو له هغه مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي خبرو کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی دی. د دې شورا ویان همداراز ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا غونډه به د سولې رسمي خبرو ته امکان برابر کړي، خو یو شمیر کارپوهان او پخواني طالبان بیا وایي چې د ترکیې په غونډه کې باصلاحیته استازو ګډون نه دی کړی. اجمل تورمن له کابل راپور راکوي.
که څه هم د ملا هبت الله په مشرۍ د طالبانو ډلې د ترکیې د سولې په غیر رسمي ناسته کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی، خو د سولې عالي شورا وایي په دغه ناسته کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی دی. د دغه شورا ویان امین الله مظفری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دغه ناسته راتلونکو رسمي ناستو ته زمینه برابره کړي.
هغه څه چې ډېر مهم دي د دغې ناستې غیر رسمي توب دی، نو ځکه د ټولو خواو کسان ول، خو په غیر رسمي ډول فکر کوم چې د دغې ناستې وروستۍ نتیجه نه ده اعلان شوې. دا د راتلونکو خبرو لپاره دروازه پرانیستونکې ناسته ده.
خو د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي کسان د حکومت استازیتوب نه کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد هم مخکې له دې په دغه ناسته کې د طالبانو د استازو د ګډون خبره رد کړې وه، خو هغه د سولې د عالي شورا غړی امایون جریر چې په دغه ناسته کې ګډون لري له ترکیې ازادۍ راډیو ته ویلي په یاده ناسته کې د طالبانو پنځه مهم غړي د طالبانو له ټولو ډلو او مشرتابه نه استازیتوب کوي، خو نوموړي د دغو کسانو نومونه ونه خیستل. د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو په وینا نن دوشنبه د ترکیې په استانبول ښار کې د سولې د خبرو په اړه د دغه غیر رسمي ناستې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. د یادونه ده چې دا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه لومړنۍ غونډه نه ده او تر دې مخکې ورته هستي شوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د حزب اسلامي په وساطت چې په دې وروستیو کې له افغان حکومت سره سوله وکړه دا شان غونډه جوړیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه فضل احمد مانوي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته نمایشي بللې ویلې دي په یاده ناسته کې باصلاحیته کسانو ګډون نه دی کړی.
هغه څه چې په ترکیه کې شوي واقع نه یوه نمایشي موضوع ده. هغه کسانو چې له دواړو خواوو یا هرې خوانه ګډون کړی داسې باصلاحیته او مؤثر کسان نه دي چې کومه نتیجه دې راوباسي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم په دې باور دی چې د ترکیې په ناسه کې د طالبانو باصلاحیته استازو ګډون نه دی کړی.
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي او هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مستقیم په لاس باندې لري او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي هغه طالبان په دې نشست کې نه و. نو په دغه نسبت باندې زه فکر کوم چې دا نشست په کومه پایده د افغانستان په باب باندې نه لري.
خو د سولې د عالي شورا ویاند وایي په ناسته کې د طالبانو د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي استازي ګډون لري. دی وایي دوی به له هر هغه اقدام نه هرکلی وکړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په برخه کې ګټور تمام شي.
له کابل راپور مو اوریدل د سره 4:13 شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور په زړه پورې مطالب او راپورونه لرو. همداراز د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو. نړیوالو مسایلو ته هم کتن کوو. کتنه کوو بخی. خو اوس اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پلاوی د افغانستان له پولو بهر د داعش د ډلې په شمول د ترهګرو د تحرک روزنې تمویل او فعالیت په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته ستون شو. رپورټونه وایي ایران له شلو ورځو راهیسې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار درولی او علت یې هم د بودیجې کمښت ښیي. د نورستان چارواکي وایي په وان ټویګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د داعش درې وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته کړې ده. هندوستان ته د سفر پر مهال د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې هغه پاکستاني وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 میلادي کال بریدونه یې پلان کړي وو او په وژل شوو کې یوه یهودي جوړه هم شامله وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 115 نور یې ټپیان کړي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا د شوي اتومي تړون د کمزوري کولو هڅه کوي.
سمو غاګله ازادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو او سم سپورتي خبرونه اوري چې وصل وسال برابر کړي.
او دا هم سو سپورتي خبرونه. د کرکټ د نونس کلن لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید وتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه ټاکل شوې د چهارشنبه پوره سهار مهال تر سره شي. د خغلی وتک په خبره افغان لوبډله دغه سیالي لپاره پوره چمتووالی لري او په لوړ مورال سره به د سریلانکا په وړاندې لوبه وکړي. یادونه ده چې د نونس کلن نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان پاکستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. د آسترالیا اوپن ټینس سیالۍ د انګلیسي کایل ایمونډي په بریا سره پیل شوې. د اوس اوپن په نوم د ویپانې د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې چې د جنوري 23 نیټې دوام کوي د نړۍ د ټینس غوره سیری د یو بل په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورکو شو معلوماتو په اساس د آسترالیا د ټینس سیالیو لومړۍ لوبه د انګلیسي کایل ایمونډي او جاپاني چاپوال ترمنځ شوه چې ایمونډي وتوانید په 5 وړو سیټونو کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. او د کرکټ د نابینایانو نړیوال جام سیالیو په لړ کې پاکستان په آسترالیا نوی ریکارډ جوړ کړ. د نابینایانو ترمنځ د کرکټ 5 پړاو نړیوال جام سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې روانې دي چې 13 ورځې د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شوې چې پاکستاني لوبډلې په ټاکل سلويخت تورونو کې د سلورو وکټو په ځان سره 1503 پته منډې جوړې کړې چې تر دې وړاندې په یو ورځنیو لوبو کې دومره منډې چا نه وی جوړې کړې. په ځواب کې ټوله آسترالیا لوبډله په 198 پته منډو وسوځیده او لوبه د 399 منډو په لوی توپیر سره وبایلله. په دغه لوبه کې امیر اشفاق د پاکستاني لوبډلې لپاره 208 منډې جوړې کړې. د ورزشي خبرونو پای
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر با سبا په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان د ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. قزاقستان چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري ویلي دي چې افغانستان د دې ماموریت د اجنډا په سر کې دی. نوریاس نوري په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپین مڼې وایي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چې دورهیي مشرتابه یې په اوس وخت کې قزاقستان په غاړه لري خبرې وکړي. د قزاقستان د دولتي خبري آژانس قازن فروم د راپور له مخې ترامپ او نظربایوف به د سوداګرۍ د مسایلو ترڅنګ له روسیې سره د اړیکو او د سوریې د جګړې په اړه هم خبرې وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ چې د قزاقستان ولسمشر ته سلام مشورې ورکوي مرستیال سنت کوشکومبایف وایي متحده ایالات د قزاقستان د سوداګرۍ او په دې هیواد کې د پانګونې لوی شریک دی. هغه وایي پر دې سربیره له سیاسي پلوه هم موږ د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره د ستونزو د هواري او پراختیا په برخو کې همکاري کوو. د هغه په وینا په دې غونډه کې به هم د افغانستان پر وضعیت او د سوریې پر جګړې او له روسیې سره پر اړیکو تمرکز وشي. تمه کېږي چې افغانستان به د قزاقستان لخوا د امنیت شورا د مشري پر حال د اجندا په سر کې وي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر قیرات عمروف چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د دې شورا میاشتنی مشري په غاړه اخیستې د تیرې پنځشنبې په ورځ ویلي و چې د امنیت شورا غړي افغانستان ته پر سفر غور کوي چې د جګړه ځپلې هیواد پرمختګونه او اړتیاوې ښه درک کړي. هغه زیاته کړه موږ فکر کوو چې د امنیت شورا د غړو لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه کتنه وکړي او له نږدې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم هغه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر نیټه یادونه کړه خو دغه هیئت د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او له افغان مشرانو سره یې د هیواد وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا په اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي افغانستان ته ځي. د قزاقستان ولسمشر تېره اونۍ په استانا کې د امریکا له سفیر جورج کرول سره له کتنې وروسته وویل چې دی غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې چې له شپږشتو کلونو راهیسې اعاده شوي لا پیاوړې شي. نظربایوف وویل دی هیله من دی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزه د اټومي وسلو د نه پراختیا او د سوداګرۍ او پانګونې د ودې او پراختیا په برخو کې همکاري زیاته کړي. شاوخوا 1500 شرکتونه له امریکا سره په شراکت په قزاقستان کې فعالیت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر سبا په واشنگتن ډی سي کې د قزاقستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. را سره اوسې قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې په یو راپور کې به واوري چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هند کې دی او وړي هند دې ته وهڅوي چې اسرائیلي وسلې وپیری.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري د افغانستان په اړه په راپورونو کې پاتې کیږو. ولسی جرګې نن د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رد کړ. د ولسی جرګې له یو سلو یویشتو حاضرو وکیلانو څخه شپږ شپېتو د دې فرمان ته مخالف رایه ورکړې. مخالف وکیلانو استدلال کاوه چې د دې تقنینی فرمان نفس له اساسي قانون او د ولسواکۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان په اړه ویشلي نظرونه درلودل. دغه فرمان مخالف وکیلانو ویل چې تقنی فرمان له اساسي قانون او د دیموکراسۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی. خو یو شمیر نورو بیا ویل چې ځینې سیاسي ګوندونه ډلې له مظاهرو ناوړه استفاده کوي چې باید دغه شان فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي. د وکیلانو له مخالفو او موافقو نظرونو له اورېدو وروسته دغه فرمان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د رای لپاره وړاندې سو. د دغه جرګری سبدروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې. محترم وکیلانو، د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درس مادو کې رای ته وړاندې کیږي. مخالف سور او موافق دې شین کار پورته کړي. له 1500 شنو کارتونو پرته د رایو په اکثریت دغه فرمان رد سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1416 نمیم المریز کال د اسمبلی په 14 نیټه د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه تقنی فرمان په شپږو فصلونو او دوه درسو مادو کې صادر کړ. د دغه فرمان په یو لسمه ماده کې راغلي اعتصاب کوونکي او مظاهره چا نشي کولای. نظامي تاسیساتو، چاودیدونکو ذخیرو، روغتونونو، جوماتونو، ښوونځیو، سرحدي سیمو، سفارتخانو او لګڼې ګونې ډکو لارو کې اعتراضیې او غونډې او مظاهرې وکړي. دغه شان په دغه فرمان کې راغلي هیڅ دولتي مامور په مظاهرو او اعتصابونو کې ګډون نشي کولای. د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د یاد فرمان په اړه یې د ځانګړي کمیسیون مشري کوله د فرمان له مخالفینو څخه وویل:
تقنیری فرمان د اساسي قانون د تقنیری فرمان د صدور قانون او د تقنیری سندونو د مراحل او د بشپلولو انفاز او خبرولو د قانون خلاف دی او همدارنګه د دغه تقنیری فرمان نفس د اساسي قانون او دیموکراسي د ارزښتونو سره په تضاد کې دی د کمیسیون لخوا رد شو.
خو د ولسی جرګې بل غړی حمیره ایوبی چې په تعدیل سره دغه تقنیری فرمان پلوي کول او ویل یو شمېر سیاسي ګوندونه له مظاهرو او دیموکراسي له کلمې نه ناوړه استفاده کوي چې باید دوی فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي.
سیاسي ګوندونه، ډلې او اشخاص چې کله مظاهرې کوي له بده مرغه د ولسواکۍ له کلمې ناوړه ګټه اخلي. موږ د کابل په ښار کې د خونړیو مظاهرو شاهدان وو چې دغو مظاهرو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښتله.
دا په داسې حال کې ده چې د 1915 لمریز کال د زمري په دوهمه د جنبش روشنایي په مظاهره چانو په انتحاري حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوښته. دغه فرمان به د نورو فرمانونو په څیر مشرانو جرګې ته ځي او که هلته یې د تایید رایه واخیستې بیا به د دواړو مجلسونو په ګډ کمیسیون کې ورباندې رایه ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زنن ګلای افغان د زابل ولایت خاکوان ولسوالۍ زخه له تاسو سره په تماس کې یم. او په دغه ولسوالۍ کې خورا ډېرې ستونزې دي. له دې حکومت له پیله تر اوسه دلته شوردی شتون نه لري او سکونه وران ویجاړ پراته دي. کلینیکونه شتون نه لري او په ټولو ولسوالۍ کې د هیڅ ډول انتظام لپاره تر اوسه یو چارواکی لاس په کار شوی نه دی. لهذا د دغې ولسوالۍ د حکم داعش ولو هغه ټول د سیمې د خلکو په غوښتنه او د هغوی په همکاري او د هغوی کلک وهڅو سره لسیمې څخه وایستل شول. خو بیا هم حکومت د دې خلکو ستونزو ته پام نه ده کړی. هیله مې دا ده ژر تر ژره د ازادي راډیو د خاکي افغان ستونزې خدای لپاره او د دې بیچاره ولس لپاره تر ولایتي چارواکو ورسوي. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د بست سیمې څخه تاسو ته دا پیغام جوړم. روزجان د بست سیمه د لشکرګاه 1 کیلومتر سړک دی، کانډو کپار دی، په دا لس 15 کاله موسسې په راځي پیسې باندې دغه کېږي مانه اخته کېږي جوړې یعنه زما د نورو مقامات څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته په جدي توګه پام وکړي. د ازادي راډیو د ټولو همکارانو د ښه کارکردګۍ څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول کارکنان د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. دا د افغانستان دولت څخه تقاضا کوم، د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه. دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته 3 کال 6 کال قیدنی ورکړی دي او دوی ټول په محبس کې مریضان دي. نور تبدیلی د ولایتو بند دي، په 3 کال 4 کال کې پایواز نشي ورته راتلای. دغه موږ ژغ به ټولو مسؤلینو ته ورسو.
د ازادي راډیو د اوریدونکو خبرې مو اوریدې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د معتادانو شمیر په زیاتېدو دی. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ موین ازادي راډیو ته وویل دا مهال شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په یوه ډول د مخدره موادو له کبله زیانمن شوي، خو د ده په وینا دا شمیره ښایي تر دې هم لوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي هم په دې برخه کې اندېښنې تاییدوي او وایي حکومت په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په داس حال کې چې افغان حکومت هر اونۍ شاوخوا 200 روږدي کسان د درملنې په هدف ټولوي، بیا هم د دوو کسانو شمیر د زیاتېدو له خطر سره مخ دی. د یاد وزارت د پالیسي مرسیال جاوید احمد قایم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان له مخدره موادو اغېزمن دي، خو په دغو موادو په بشپړ ډول د اخته کسانو شمیر 15 لکو ته رسیږي. ښاغلی قایم افغانستان ته د کډوالو راستنېدنه، بیکاري، بیولوژیکي او ټولنیز موضوعات، خپل لیوالتیا، ارسی خواص او حاکم چاپیریال په دغه هیواد کې په مخدره موادو داخته کسانو د شمیر د لوړېدو عمده لاملونه ګڼي.
د موږ وسم چې د ارقام لوړي وزي داخلي احتیاط دومره نه دی، دا څومره چې د سرحدونو نه مونږ راګرځي، بلخصوص د ایران څخه وسم په فراه او په هرات کې روزانه 150-200 څخه ډیر متعدین رانی مرکی راځي اصطلاح چې ورته استفاده کوي راستول کیږي. دا یو غټ دلیل دی چې اوسه پورې مرته مشکل دی او د احتیاط ارقام لوړی.
په افغانستان کې په مخدره موادو داخته کسانو د شمیر د لوړېدو د خطر په اړه د اندېښنې داسې مهال شریکېږي چې دغه هیواد یوازې د 40,000 روږدو کسانو د درملنې ظرفیت لري. د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د متعدینو د درملنې شاوخوا 170 دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي په مخدره موادو 70% روږدي کسان تر درملنې وروسته بیرته نشي ته مخه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا چارو کمیسیون وایي که حکومت په مخدره موادو د روږدي کسانو او نشي موادو په برخه کې بنسټیز اقدامات ونه کړي، دا ګواښ به لا جدي شي. د دغه کمیسیون غړي نثار حارث ازادي راډیو ته ویلي حکومت په دې برخه کې نړیوالې مرستې په سمه توګه نه دي لګولې.
احتیاطو پر ضد مبارزه چې څه وي دي دا کمی دي، دا کافي نه دي. او هغه کارونه چې وزارت محترم صاحبامه او وزارت محترم مبارزه په موادو مخدر ترسره کړی دی، دا زموږ دپاره د رضایت وړ نه دي.
خو د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د روږدو کسانو د درملنې او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره کم امکانات لري او حکومت په دې برخه کې په یوازې ځان څه نشي کولی. دغه وزارت په دې باور دی چې د خلکو او ملای مامانو همکاري او د نړیوالې ټولنې لا ډېره پاملرنه کولی شي په دې برخه کې اندېښنې راکمې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر بن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو ځانګړي ډراما یو کلی زر غږونه خپرو، خو له هغه مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په یو شپږ ورځني سفر هند ته تللی هڅه کوي چې له دې هیواد سره اړیکې پراخ کړي. هند ته چې په سیمه کې د اسرائیلو د وسلو لوی پیرودونکی دی، له نتنیاهو سره په سفر کې د سوداګرو یوه لویه ډله هم ملګرتیا کوي او تمه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې یو لړ قراردادونه لاسلیک کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هند ته خپل سفر د دواړو هیوادونو په دوستی کې یو نوې مرحله وبلله. دا هند ته د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د نتنیاهو لومړی سفر دی. هغه د یکشنبې په ورځ نوې ډیلی ته ورسید. نتنیاهو چې د سفر هدف یې له هند سره د سوداګرۍ او دفاعي اړیکو پیاوړتیا ده، دغه شپږ ورځنی سفر مهم او له هیله مندۍ ډک وبلله او زیاته کړه: دا د هند او اسرائیل په لوړه دوستی کې د غوړېدو یو نوې مرحله ده. دغه نوې مرحله اسرائیل ته د صدر اعظم مودی په تاریخي سفر پیل شو چې هیجان او لیوالتیا یې ایجاد کړل چې اوس زما په سفر سره دوام مومي. باید ووایم چې دغه سفر زما او زما د میرمنې او د اسرائیل د ټولو خلکو لپاره له هیله مندۍ ډک دی. فکر کوم چې دغه سفر د دواړو هیوادونو د خلکو د سولې، سوکالۍ او پرمختګونو پر لوري د همکارۍ د پراختیا زیری ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هند ته د اسرائیل د صدر اعظم د سفر په دوهمه ورځ په نیو ډیلی کې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د خپل سیالتود هرکلی وکړ. له دې مخکې نتنیاهو له خپلې میرمنې سارا سره یو ځای د هند ازادي غوښتونکي مشر مهاتما ګاندي له یاد سل څخه کتنه وکړه او په دې ځای کې د ګلو ګېډې کېښوده. د ټکنالوژۍ، کرنې او دفاعي چارو یو 130 کسیز پلاوی هند ته له نتنیاهو سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. هند هر کال د $1 میلیارد په ارزښت له اسرائیل څخه وسلې پیری. تمه ده چې په دې سفر کې د سایبری امنیت، د فضایی او انرژي په برخو کې همکاري قراردادونه لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم د هند له اقتصادي پلازمینې ممبئی ښار، د هند صدر اعظم مودی له اصلي ټاټوبي ګجرات او په اګره ښار کې له تاج محل څخه هم لیدنې کتنې وکړي.
یو کلی زر غاگونه.
یو کلی زرغګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوریدونکو د یو کلی زرغګونه په ډراما کې مو واوریدل چې ترور بیبي ګل محمد ته داسې ویل، په کار کې مې لاسونه خرشوي، اوس چې د ډوډۍ وخت دی باید د لاسونه پاک په صابون ومینځم. اوس به واورو چې د اسلم او ګلالۍ ترمنځ د کومو ګیلو مانو خبرې کیږي.
ما به سترګې پټې وي چې زه سترګې خلاصوم، ګلالۍ به مې ښه تود د شیدو چای راته راوړي، په مزه مزه به دواړه سره وڅکو.
اسلامه نن به مې وبخې، د زړه زور مې نه و چې د لسو بجو د شیدو چای مې درته ایښولی وای.
وای ته خپه ښکارې.
خپه به خود یم، پرېږده چې ته د شیدو د چای په ځای له اوښکو نه مې ګیلاس ډکې او وڅخې، ځکه چې زموږ د وطن د میرمنو او انجونو به دا په برخه وي چې سړی یې حق ترې واخلي، وی سوروي او په سرو سترګو یې وژړوي.
ګلالۍ دا نن څه ګډې وډې وایې؟ مستا کوم اختر په خو لاندې کړی چې داسې د غم شاعري راته کوي؟
اسلامه زه پوهېږم چې ته ډېر مهربانه خاوند یې، خو زما خسر خان کاکا مې یو سړی دی، همدا پرون یې راته وویل چې نور به د سبق او کار کولو نوم نه اخلي.
د څه شي د کار کولو؟
ما ورته وویل چې خان کاکا زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم، داسې راته سرشید شو چې نږدې مرۍ نه نیولی وم.
ښه نو څه وایې؟
راته غوسه شو، ویل یې چې بیا نه د سبق نوم اخلي او نه د وظیفې.
زه خیر دی، دا څه به وشي، خو په حوصله د چای شولو په وخت کې لږ مسکه مسکه شه، که ګړه او یا بوره پکې کمه وي چای به خوږ راشي. څنګه راته ګورې؟ هله ورځه کنه، تر هغو به مې ستا د معلمۍ لپاره نوی فکر هم سرته راشي.
زرسا هله
سارې مورسل ډېره ظالمه یې.
خبر
نه را پاسېدلی وي را چولی وي.
نه نه په مړو غریبانو تهمت مه وایه، دا خو هغه څه نومېږي قانون، قانون در اچولی دی. اوس پوش می زلزلی
ساری مرسل، اوس بندیز مری پوری خانده خدای پلاس در کریم.
زلزلی خاندم نه، خواست دا تایی چی زولانی او حد کرده بولی، دا نه زولانی دی نه حد کرده، دا استخبال عملونه دی.
اونو اوس دا خبری را تکوا، اوی پردی غم نیمختاری.
ای های زلزلی، ارمان چې ته دومره خخزه وای چې په پردی غم پوهیدای، ستا د لاسه خو له ډېرو کورنیو نه اخترونه ورک دي، د ډېرو د ځیګر ټوټې دې تختولي دي.
د اوس کوم سي ته راوسته یم، ولې مې سترګې نه خلاصوي؟ زړه مې پتنګ شو.
لږ حوصله وکړه، سترګې به دې ورو ورو خلاصې کړم. په دې به مو پوهېږي چې دا کوم ځای دی.
زارۍ درته کوم، سترګې مې خلاصې کړه.
سترګې دې داسې زر خو نه خلاصوم، ته صبر چې دروازه خلاصه کړم.
ځای دی
ماشومانو، آزادی مو مبارک شه. دا مخې چې په کڅوړه کې پټ دی دا ظالمه زلزله ده، او زه ستاسو خواخوږی افسر مرسل یم.
افسر مرسل دی ژوندی وي،
ژوندی دی وي افسر مرسل،
وطن ټول ماشومان خوشاله او آزاد وي.
ته صبر چې دا کڅوړه دې له مخه او سترګې لرې کړم.
خدایه تباه شوې زلزلې.
زلزلې په غړو لسترګي وګوره. اوس خو به منې چې تا د وطن له دې ماشومو پرښتو سره ظلم کړی و. وایا ولې چوپ یې؟
زهره لورې ته ورشه، څه نور چهارمغز راوړه.
ښه ده پلار، دا دې په منډه.
کېنه زهره، ته صبر چې تا ته مې څه شی راوړی دي. دا را در وایخله.
واه واه ژوندی اوسې زر لختې، د نقاشۍ څومره ښکلي او رنګه قلمونه دې راته راوړي دي.
مخکې هم څه کتابونه او قلمونه یې درته رالیږلي وو.
کور یې ودان.
هغه خو مې ځکه درته رالیږل چې ته لا ماشومه وې، د کتابونو او قلمونو سره دې مینه وه.
زهره لورې، هغه ماشومه چې وې او قلم دې کرلی وو، هغه بیا څنګه شو؟
هغه داسې و چې په قلم کې مې رنګ خلاص شو، بیا مې په خاوره کې وکره.
ښه، بیا
بیا به مې هره ورځ اوبه ورکولې چې د قلمونو بوټی به راشین شي، لویه ونه به شي او قلمونه به راته ونیسي.
خو تر ننه به لویه ونه شوي نه وي که څنګه؟
ونه خو نه شوه. وی رښتیا، خو بیا مې ډېر ښکلی خوب ولید.
ښه ښه درېده، وایه څنګه خوب؟
ته لږ صبر، هلته په صندوق کې مې ایښی دی چې درته یې راوړم.
ماما، دا لور خو به دې لیونۍ شوي نه وي؟
نه، ولې به لیونۍ وي؟ هغه ده راغله او خپل خوب مې له ځانه سره راوړه.
دا دې وګوره زر لختیامه، له خپل خوب نه مې داسې تصویر اخیستی دی.
ترکه، وا نام خدای، دا څومره ښکلې ونه دې رسم کړې ده. دې خو په رښتیا د څانګو په ځای قلمونه نیولي دي.
زرلخت خورزه تور تا گوره، ده هر قلم نوکی تا پا مخ که پاناش نشوی ده.
پسینو پانو که دی الف بی توری دی، پسینو که رنگ پرنگ تصویرونه او زین پانی سپینه دی. دی نره لوی خلگم داسی خوبونه وینه، بیا هم داسی خپل خوبونه عملی کوی.
نپویگم چی دا تصویر بسنگه وی، خو ما تا خوان زکرا کوی چی دا ماشم تو رسامی میده.
زه وایم چې دا رسامي به جمیل ته ورکو چې هغه فیسبوک ته پورته کړي، یاداشت به ورسره ولیکي.
ته صبر چې خدای دا ته زنګ وهم. اوس نږدې لونه ګرځېدلی وم.
سلام علیکم، زه د پد مشه څو خبرې کوې؟
علیکم سلام، ته وایې ښه؟ زه
ته وایې ښه؟ خو د موسا ګل دی. خو زه د پد مشه دا شغالان څه کوې چې انګولاوی په ټلیفون کې راځي؟ هسې نه چې د کولنګي چرګ غوندې د رانه ونه خوري.
خدای داده ناښه ده، خانده مه ته وایې ښه؟ شغالان به مې نه درنه خوري. زه د بازار نه راپورې پاس ونې ته ختلی یم. خو
لیونۍ شوی خو به نه یې؟ زړه دې بد مشه د شغالانو له ډاره اوس ونې ته ختلی.
زړه دې بد مشه، ته مه راپورې خانده، د شغالانو نه په ونې نه یم ختلی، له بدې ورځې نه ونې ته ختلی یم.
ښه ښه، ته څه شي بده ورځ؟
د خان صاحب د لاور خان چا پور و ته وای ښه؟ بیا یې زه ښار ته په پور پسې را ولېږلم.
ښه، زړه د پتموشه وایي یو یې په کفان پسې ولېږه، په توتانو وخوت.
په توتانو وخوت، د خان صاحب د پور پیسې مې راوړې چې په لاره کې موټر خراب شو ته وای ښه؟ بیا په ما ناوخته شوه ته وای ښه؟ لغلنه می په سلامت کلی ته در ورسې او بل دا چې اوس یو بل چلم را وخیا ته وایخه.
او بل د څه شي چل؟
که د شپې مې خوب یوسي له ونې نه به لاندې ولویږم، دا څنګه وکم؟
دا نو په وړیا نه کیږي، زړه دې بدمشه لږ به ټوخېږې او په جب به دې هم لاس وهې. داسې نه
دادی، اوس هم وټوخېدم او هم په جیب لاس ووهه. خپل وخت ټوخېدل او جیب لاس وهل دې نه منم، پوز وې ته وایې ښه؟
زه خیر دی، بیا به سره جوړ شو. اوس داسې وکړه چې په یوه کمپله کې ځان راتاو کړه او بیا له یوې غاټې څانګې ځان ښه کلک په لنګۍ وتړه. که خوب دې هم یوسي لاندې به نه رالویږې. د خدای په امان.
ته غوږ ونیسه خدای دادا، د خوب تلیفون بند کړه.
خوږو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې موسی ګل ماخوستن مهال خدای داد ته په تلیفون کې داسې ویل: له موټر نه په دښته کې پاتې شوم، ونې ته ځکه وختم چې جیبونه مې له پیسو ډک وو، ما وې هسې نه غله به پیسې رانه ووهي. ستاسو په فکر کومې ټولنیزې ستونزې او بې قانونۍ د ټولنې د ښه او مطمئن ژوند مخه نیسي؟ دا هم وایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 96 01 01 شمیره را ولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.